د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي راډیو د ایوی بلې او ساته خبرونې اورېدو ته رابولم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واوري چې د کندوز والی وایي که حکومت په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونه نیسي نو د دې میاشتې تر پایه به استعفا وکړي، او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امریکا ته د ده او ولسمشر اشرف غنی سفر بریالی و. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې لویدیز ډیپلوماتان وایي څرګنده نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د معاملې لپاره یو چوکاټ به د مارچ له 1 ټاکل شوې نیټې مخکې برابر شي، او پاکستان له یمن څخه خپل سلګونه اتباع او ډیپلوماتان ایستلي دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګې په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د نیول سوو تورونو کسانو د خوشي کول په برخه کې به هر ډول مداخلې مخه ونیسي. او د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي د دواړو سیاسي ټیمونو لخوا ټاکل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د ورستوي امنیتي پیښو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي پیښو د قابو کولو په برخه کې پاتې راغلي دي. د یادې جرګې غړي نظیف زکی ویل چې یوازې په نږدې 5 ورځو کې په کابل ښار کې 2 انتحاري حملې سوي چې یو ځل بیا د دغه ښار خلک په ویره کې اچولي دي. د ولسی جرګې غړي پر داسې مهال په هیواد کې د امنیتي پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي چې 13 ورځې په کابل کې د ولسی جرګې غړي ګلباچا مجدي په یو انتحاري حمله کې پیسو او درې نور کسان پکښې ووژل سول. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو عمومي رئیس وایي د فرخوندې په وژنه کې د نیول سوو تورونو کسانو د خوشي کولو په برخه کې به د هر ډول مداخلې مخنیوی وکړي. جنرال ظاهر نن د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دغه پیښه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. د وای جمهوری ریاست، اجرایی ریاست او کورنۍ چارو وزارت په تمام معنا له دې موضوع څخه دفاع وکړه، او هغو کسانو چې غوښتل په دې برخه کې مداخله وکړي پر ټاکلي وخت مخه نیول سوی ده. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې تر دا مهاله په یاده پیښه کې د شکیلو 46 کسانو دوسیې چې 12 تنه پولیس دي لوی څارنوالۍ ته سپارل سوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي د دواړو سیاسي چمنو لخوا ټاکل سوي دي. د یادې شبکې مشر جانداد سپینغر نن په کابل کې خبر اعلان تول چې دا کمیسیون جوړښت په کتو سره کېدای سي د کمیسیون اعتبار تر سوال لاندې راوستل سي. د مدني ټولنو شبکه وایي د یاد کمیسیون لپاره ټاکل سوي کسان د انتخاباتو په برخه کې تخصص او په دې برخه کې کاري تجربه نه لري. او د افغانستان او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د نن او بهر د اړو ځوانان لپاره د لوړ زده کړو په برخه کې 50,000 ډالر ځانګړي کړل. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې حامد کرزی په استرالیا کې د ځوانو رئیسانو په کانفرنس کې تر ګډون وروسته 13 ورځې هیواد ته راستون سو. اعلامیه زیاتوي چې پخوانی ولسمشر په استرالیا کې د ځوانو رئیسانو په کانفرنس کې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د رامنځته سو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې، او د هیواد راتلونکی روښانه وباله. منبع زیاتوي چې په پای کې د ځوانو رئیسانو د کانفرنس له پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته 50,000 ډالر ورکړه، چې وروسته ښاغلي کرزي په کور دننه او بهر د اړو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې ځانګړي کړل. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو طاقتونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د تهران د ټو پروګرام په اړه خبرو کې شامل لویدیز ډیپلوماټ وایي دا نه ده څرګنده چې د مارچ 1 ټاکل شوې نیټې مخکې به د تهران د ټو پروګرام د معاملې لپاره یو چوکاټ برابر شي. دغه ډیپلوماټ چې د نامه له خودلو ډډه کړې د سویس په لوزان ښار کې د ایران، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته دا خبره وکړه. ډیپلوماټان وایي په مذاکرو کې په دریو جدي او مهمو مسلو بحث وشو. هغه د ایران د ټیم پروګرام د فعالیتونو د محدودولو موده، له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کول، او که چیرې ایران له تړون څخه سرغړونه وکړي د بندیزونو د بیرته جاري کولو اصول و. پاکستان له یمن څخه خپل په سلګونه اتباعو ډیپلوماتان ایستلي دي. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي شرکت یوې 340 بوئنګ مسافرونکو الوتکه پرون د یمن له الحدویدا نړیوال هوایي ډګر څخه 404 نوي پاکستاني اتباع پورته وطن ته انتقال کړل. د سعودي عربستان پوځ وایي د پاکستاني اتباعو د وتلو په مقصد د سره سمندرګي د بندري ښار الحدویدا په شاوخوا کې له 2 ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره پوځي عملیات بند کړي ول. په عین حال کې د پاکستان سمندري ځواک وایي یوه جنګي بیړۍ د عدن خلیج پر لور خوځېدلې ده. اسلام آباد وایي شاوخوا 3000 پاکستانیان په یمن کې ژوند کوي. د پاکستان سره اعظم نواز شریف هغه راپورونه رد کړل چې وایي هیواد به د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د یاغیانو په سنګرونو هوایي بمباریو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسېده. د بان کی مون ویاند وایي عمومي منشي به په روانو سختو حالاتو کې د عراق خلکو حکومت ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ پیغام ورسوي. رویترز آژانس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله وویل بان کی مون به په عراق کې د سیاسي او امنیتي پرمختګونو په اړه له عراقي مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي عراق ته له تلو مخکې په مصر کې د عربي اتحاد مشیزه غونډه کې ګډون کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو د امریکا او متحدینو په ملاتړ نن سهار د تکریت په مرکزي برخه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته دوام ورکړ. سیمه ییز چارواکي وایي د پخواني دیکتاتور صدام حسین د دې پلرني ټاټوبي د بیرته نیولو جګړه ممکن اوږده شي. د تکریت ښاروال اسامه التکریتي وایي د ښار پر لور چټک پرمختګ به ځکه ناممکن وي چې په ځمکه کې ماینونه ښخ شوي دي. بله مهمه مسله دا ده چې د حکومت په څنګ کې زیات شمېر ایراني شیعه جنګیالي هم د جګړې له ډګر څخه وتلي دي. دا تهاجمي حملې چې د مارچ په 2 پیل شوې وي ایراني شیعه ملیشو په کې ستره ونډه درلوده. د تکریت عملیات له 2 اونۍ وروسته د زیاتې مرګ ژوبلې د اوښتو او دغه راز د ایراني شیعه ملیشو د ونډې پر سر د عراق د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافاتو له امله ورو شوي دي. او د چک جمهوریت جمهور رئیس میلوش زیمان خپل هغه پلان تایید کړ چې غواړي مسکو ته ولاړ شي او په دوهم نړیوال جنګ کې د جرمني نازیانو پر ضد د بری او یایمې کلیزې جشن کې برخه واخلي. زیمان د پراګ فریکوینسي یدنا راډیو ته وویل دی به په دوهم نړیوال جنګ کې د میلیونونو وژل شوو شورویانو قربانیو ته درناوی وکړي او زیاته کړه چې له شوروي اتحاد پرته د هیټلر ماتې ناممکنه وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د مې میاشتې په 9 د مسکو سره میدان کې د بری ورځې پوځي مراسمو کې ګډون وکړي. د دې مراسمو پر اساس سکل تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ له امله د اروپا د شلمې پیړۍ خونړۍ شخړې او د شوروي اتحاد لخوا د ختیځې اروپا د هیوادونو د اشغال یادونه راتازه شوي. زیات شمېر لویدیځو مشرانو د روسیې په دې مراسمو کې ګډون تحریم کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د کندوز والی وایي په دې ولایت کې بے امنیتي د طالبانو له لاسه نه بلکې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سریو له کبله راغلې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله امریکا ته خپل او د ولسمشر اشرف غنی سفر بریالی بولی. د ولسی جرګې غړي وایي د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو پر کارکوونکو مرګونې حملې کیږي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. نور موضوعات هم لرو. په هلمند ولایت کې سږ کال د غنمو کښتونو مرض کړی او کاروانګر شکایت کوي چې مسؤول ادارې مرسته نه ورسره کوي.
داسې مرض لري چې تورې خځکې کړي دي دغه یې کړي دي کار سړي خپل وسل نه سپرخته امبار مور کړي دي دغه مور کړي دي هېڅ ګټه نه راته کوي. سږ کال
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به په کورنیو کې د هلک او نجلۍ د واده په تیاریو کې د توپیر او تبعیض مسله وڅېړو.
څو ته ډېر ته په تلاش کوي چې کور ورته برابر کړي او ښه مثلا هغه اړیکې ورسره برابرې کړي. د هغې د خسرخیل سره د نجلۍ د سره دومره دقیق نه اوسي.
نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د ډرامې یوه نوې برخه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون خاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د کندوز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزی حکومت د غوښتنو او وړاندیزونو ته د وري یا عمل میاشتې تر پایه ځواب ونه وایي نو دی به له خپلې دندې په رسمي توګه استعفا وکړي. ښاغلی ساپی وایي د کندوز امنیت خپل سر وسلوالو خراب کړی نه طالبانو او دا وسلوال په حکومت کې دننه ملاتړی لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور استولای.
د کندز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت په سلګونو تنه اوسیدونکو ته په خبرو کې وویل چې په کندز کې د سیمیز حکومت په وړاندې لوی درد سر غیر مسول وسلوال دي نه وسلوال طالبان. د ساپی د خبرو په بنسټ چې مرکزی حکومت د حمل میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې وخت ټاکلی دی څو د هغه وړاندیزونو ته جدي پاملرنه وکړي او هغه کسان چې له مرکز څخه د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنی قمندانانو ملاتړ کوي د هغوی مخنیوی وکړي او پرته له هغه نو دی به په ټاکلي وخت کې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي.
اگر تاسویه کې مای عمل ای کار نشد به پیش روی شما
که د حمل میاشتې تر یو دېرشم تاریخه پورې زما وړاندیزونه ونه منل شي زه له دې دندې څخه استعفا ورکوم او زه نه غواړم دا رنګه بې ابرو دنده ترسره کړم. په دې ولایت کې باید د پولیسو سل پوستونه تبدیل شي، همدارنګه له سلو زیات د ولسوالیو ملکي پوستونه او د امنی قمندانیو پوستونه تبدیل شي. پرته له هغه موږ نشو کولی په دې ولایت کې امنیت راولو. والی زیاتوی چې غیر مسول وسلوال په دې ولایت کې انسانان تښتوي، خلک زوروي، باج اخلي، بېګناه خلک په یو نوم او بل نوم وژني. د هغه په وینا چې په ولسوالیو کې د دې پر ځای چې سیمه ییز چارواکي د دغو ټوپکیانو مخنیوی وکړي هغوی ته عذر کوي. له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم ما تر اوسه پورې په دې ولایت کې اصلي ګواښ نه دی پیژندلی. زما په اند زموږ لپاره طالبان اصلي ګواښ نه دی، زموږ لپاره اصلي ګواښ او تهدید هغه کسان دي چې د دولت له امکاناتو او سوري لاندې سیمه ییز حکومت ته ګواښونه او ستونزې جوړوي. نوموړي د کندز خلکو ته وویل هغه بېثباتي، ناامني او زور زیاتي چې په دې ولایت کې موجود دي د افغانستان په هیڅ ولایت کې هم نه لیدل کیږي، ځکه په نورو ولایتونو کې د دښمن او د دولت صف معلوم دی خو دلته هر څه غیر مسولو وسلوالو خراب کړي چې له مرکز څخه یو شمیر پخواني جهادي رهبران همدارنګه پارک کې ناست خلک ملاتړ کوي. پولیسو څه باندې 400 میله سلای دغه ټوپکیانو ته ویشلې ده، همدارنګه پولیسو او د ملي امنیت ادارې په خوروارونو مهمات پر همدې خلکو ویشلې دي. نن همدغه خلک زموږ کوشنیان تښتوي او زموږ ځوان کادرونه وژني څو چې غیر مسول وسلوال خالي سلا نه شي موږ له طالبانو سره مقابله او مبارزه نشو کولی. د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي که مرکزي حکومت د والي وړاندیزونه ونه مني والي به خپلو ژمنو او خبرو ته د عمل جامعه واغوندی او کنه. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندوز.
azadirradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadirradio.com کې واوري یا ولولي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله امریکا ته د افغان ولسمشر او ورسره پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک سفر بولي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر لاسته راوړنې د خلکو له تمې سره برابرې وي. د چارو کارپوهان هم دا سفر مهم بولي خو وایي چې افغان حکومت د خپلو اړتیاو مطابق ملي اجماع نه لري څو د هغه په رڼا کې خپل پروګرامونه عملي کړي. قسیم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې له امریکا سره د حامد کرزي د حکومت اړیکې په وروستیو کلونو کې ترنګلې وې، د حکومت اجرایي رئیس امریکا ته د افغان چارواکو وروستی سفر د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم وباله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر په اړه معلومات ورکړل او د سفر یې له لاسته راوړنو ډک وباله.
سفر کې از ابتدا تا قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی
دا سفر چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو مخکې لا وړاندوینه شوې وه ترسره شو. دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او دوستانه مناسباتو د استحکام او دغه راز د لا زیات اعتماد د جوړولو لپاره یو بل ګام و.
دوستانه بین دو کشور و در ایجاد اعتماد بیشتر.
شاغل عبدالله ویل چې په دغه سفر کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسایل د اجنډا په سر کې و. نوموړي له افغانستان سره په پوځي او مالی برخو کې د امریکا له لوري د مرستو د ژمنو ترڅنګ ویل چې دواړو حکومتونو موافقه وکړه څو د دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو په کچه به د هغو مشورتي جلسو سلسلې ته دوام ورکړي چې په وروستیو کلونو کې درېدلې وې. افغان ولسمشر وج ری ریس له یو حکومتي پلاوي سره روان میاشت په 15 ورځنی رسمي سفر امریکا ته ولاړل. د دغه سفر په نتیجه کې امریکا ژمنه وکړه چې تر 2018 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي او په دغه هیواد کې به د روان میلادي کال تر پای خپل 9800 پوځیان پرېږدي. د امریکا حکومت د غرض له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالرو تشویقي مرستې ژمنه وکړه څو ورڅخه د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخو کې کار واخلي. کارپوهان امریکا ته د افغان چارواکو د سفر نتایجو ته خوشبینه دي او لاسته راوړنې مهمې بولي. خو د افغانانو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره په حکومت کې دننه د یو ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه وایي:
سفر روی هم رفته سفر خوبی بوده، ظاهرا دستاوردهایی هم داریم، ولی یک
سفر مهم و او ظاهرا لستراوردنی هم لری. خو باید ووایم چې یوازینی شی چې موږ یې نه لرو هغه ملي اجماع ده. څه چې د یو کس لپاره ملي ګټې دي د بل کس لپاره ملي زیان بلل کیږي. نو لازمه ده چې په ملي سطح باید موږ یو روایت رامنځته کړو چې هغه بیا زموږ اوږدمهاله اهداف تعینوي او وروسته بیا زموږ حکومت کولی شي ستراتیژي جوړه کړي او هر دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو خاص میکانیزم تعریف کړي.
ښاغلی امین وایي افغان حکومت په تیرو نږدې 14 کلونو کې پر مهمو مسایلو ملي اجماع نه درلوده او ونه توانید چې له بهرني ملاتړ او مرستو څخه په خپله ګټه کار واخلي. د ملي وحدت پر حکومت هم له دې امله انتقاد دی چې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره له هم اساسي کارونه نه دي بشپړ کړي. خو دا چې آیا حکومت به څومره وکولی سي افغانستان له امنیتي او اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او له فساد سره مبارزه وکړي، دا به د وخت په تیرېدو سره معلومه سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمن غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر لو د مخام تر او ورځې ته اونې خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په هیواد کې د نامنې ورستۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. وکیلان وایي د هیواد په مرکز او ولایتو کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پر کارکوونکو مرګونې حملې کیږي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي لمریز کال له پیل سره سمې د امنیت لپاره دقیق پلانونه جوړ کړي چې له عملي کېدو سره به یې امنیتي ستونزې کمې شي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې د نوي لمریز کال له پیل کېدو سره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې نن سبا د هیواد په ډېرو سیمو کې سربیره پر دولتي منصوبینو د ملکي خلکو ژوند هم خوندي نه دی. دوی وویل خلک هر ورځ له یوې مرګونې پیښې سره مخ کیږي خو امنیتي ځواکونه نه توانېږي چې مخه یې ونیسي. دوی دا هم وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري حملې وشوې چې شاوخوا 10 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو پکې ټاپیان شول. د ولسی جرګې غړی نظیفي زکی وویل
دا باید جدي بررسی شي چې د کابل په ښار کې امنیت ولې له یوې ورځې نه بلې ته خرابیږي. امنیتي ارګانونه باید ځواب ووایي چې د حمله کوونکي څوک دي. په کابل ښار او نورو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د یکشنبه په ماښام د ولسی جرګې پر غړي ګل پاچا مجیدی انتحاري حمله وشوه چې 3 کسان پکې ووژل شول او د مجیدی په ګډون پکې 8 کسه ټپیان شول. 15 ورځې مخکې د کابل ښار د مرادخانۍ په سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او 1.5 پکې ټپیان شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله پر حکومت تاکید وکړ چې د ولسی جرګې د غړو امنیت ته دی ځانګړي تدابیر ونیسي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخالفینو په سرلنی فعالیتونو ته په کتو سره نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې هڅې تیزی شوي چې د مخالفینو د حملو مخه ونیول شي.
100% ما پلان امنیتی ما در مطابقت با مو چالش ها و تهدیدات موجود است.
سل په سلو کې زموږ امنیتی پلان د مخالفینو د ګواښونو په پام کې نیولو سره ترتیب سوی. په پسرلی کې مو د مخالفینو خوځښتونه په پام کې نیولې دي. هیله ده دا پلان به په کابل او ټول ولایتونو کې شی نتیجه ورکړي.
سربیره پر کابل له یو شمیر نورو ولایتونو لکه نورستان، هلمند، کندوز، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو څخه رسیدلي خبرونه وایي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خو امنیتی ارګانونه وایي چې د هیواد په نامنو سیمو کې یو لړ عملیات پیل کړي او مخالفین شاتک ته اړیستی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبرونه تاسو پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. تاسو کولای شئ چې وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ولولئ او وی ګورئ. اوس هم نور موضوعات. د کندهار سوداګر وایي چې یو شمیر ډلې او اشخاص په دې ولایت کې د پانګونې په برخه کې دوی ته خنډونه جوړوي. سوداګرو په دې اړه غونډه وکړه او له دولت څخه غوښتل چې دوی وهڅوي امکانات ورته برابر کړي څو نوره زیاته پانګونه هم وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د وچې او لندې میوې سوداګرو د یکشنبه په ورځ غونډه وکړه او د اعتراض په ډول یې د هغه اشخاصو او ډلو څخه شکایت وکړ چې د دوی په وینا د پانګې اچونې په برخه کې دوی ته ستونزې جوړوي. سوداګرو په کندهار کې د لندې میوې مارکیټ ته په اشاره وویل چې د یو ملي سوداګر په شخصي پانګونه د لسګونو میلیونو ډالرو په مصرف جوړ شوی، خو یو شمیر کړي او اشخاص د لندې میوې کاروباریان دغه مارکیټ پرې کون ته هڅوي. سوداګرو له دولت وغوښتل چې دغه کسانو د مداخلې مخنیوي وکړي.
کندهار د ټول ملي سوداګر د مرکزي دولت څخه د خصوصي سکتور د وجې لپاره د لازم اسانچاو برابرولو په برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. هیڅوک باید ملي سوداګرو ته د پانګې اچونې په برخه کې خنډ جوړ نه کړي. پنځم، که کوم څوک د ملي سوداګر په نامه د تجارانو د پانګې اچونې په وړاندې مشکلات جوړوي، د کندهار ولایت د ملي سوداګرو څخه نه دي.
د کندهار سوداګرو دغه راز وویل چې دوی به د لمریز برېښنا په برابرولو سره د کندهار صنعتي پارک کې درې دلی فابریکې بیرته فعال کړي تر څو په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. په عین حال کې د کندهار د اقتصاد ریاست په دې برخه کې د ملي سوداګرو دا ګام ته خورا خوشبینه دي. د دې ریاست رئیس محمد رحیم رحیمی له ملي سوداګرو وغوښتل چې د ټولنې او خلکو د اړتیاو برابر سرمایه ګذاري وکړي.
خپل د ټولنې ضرورت، خپل د خلکو ضرورت، خپل د مارکیټ ضرورت په نظر کې ونیسي، په هغه کې سرمایه ګذاري وکړي او تر څو وکولای سو په واقعي ډول سره موږ هغه څه چې ضرورت یې په ټولنه کې په نړۍ کې هغه خودکفایي ده چې موږ دې مرحلې ته ورسیږو چې خودکفا سو.
په غونډه کې ملي سوداګرو او د اقتصاد ریاست د هغو سوداګرو هڅې هم وستایلې چې په دې وروستیو کې پانګونه کړې او د کندهار د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره هڅې زیاتې کړې دي.
له کندهار د ازادۍ راډیو د خبريال راپور مو اوریده. د هلمند بزګر وایي د غنمو کروندو یې مرزونه کړې دي. دوی وایي د کرنې د ریاست سره یې هم خپل ستونزه شریکه کړې خو له هغو څخه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کرنې د ریاست چارواکي وایي ګڼ شمېر کروندګرو دې ته ورته شکایت کړی او دوی به د خپلو امکاناتو سره سم تر یو بریده مرسته ورسره وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا راپور برابر کړی.
د هلمند بیلابیل ولسوالیو کروندګر وایي د غنمو په کروندو طبیعي آفتونه راغلي دي او د ډول ډول مرضونو له امله حاصلات د خرابېدو په حال کې دي. د دوی یو شمېر چې د کرنې د ریاست مرستې او مشورې لپاره لشکرګاه ته راغلي ول ازادۍ راډیو ته وویل هره اونۍ په جربونو د غنمو کروندې خرابېږي او یاد مرضونه په ډېرې تېزۍ سره نورو کروندو ته هم ځان رسوي. د نوې ولسوالۍ اړوند عینک د سیمې کروندګر وایي د کرنې د ریاست سره خپله ستونزه شریکه کړې ده خو تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. بزګر وایي که چیرې د موجودو ناروغیو د مخنیوي لپاره پر وخت ګامونه پورته نسي شاید د غنمو علاوه نور کښتونه یې هم له منځه ولاړ سي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي تر اوسه د نادالي او مرجي ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر مرکزي سیمو بزګرانو د دغه ناروغۍ په اړه دوی ته شکایت کړی دی. د هلمند د کرنې د ریاست د ترویج مدیر شاه محمود مني چې د غنمو په کروندو کې مرضونه پیدا شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل د کروندګرو سره یو ځای پر جنو مشورو او لارچارو کار کوي او هڅه کوي چې د موجودو مرضونو د پراخېدو مخه ونیسي.
رښتیا هم په دې وروستیو کې په یو شمېر ولسوالیو کې همراز یا مرزو حمله کړې ده. ولې د آفت په اړه پورې تر اوسه دقیق معلومات د کومې ولسوالۍ څخه نه دي راغلي. د نادعلې مرجع او مرکزي ساحه کې آفتونه شته. ولې د مخنیوي لپاره د اپازي نباتاتو مدیریت کارکوونکي موږ لرو چې هغو ته مو اچا چې نمونې راوړي دي هغو ته مو اول کړي دي. کوشش پر دې کېږي چې د هغو مخنیوي.
د ترویج امیر ول اوس مهال په وشیر ولسوالۍ کې د غنمو پر کروندو ګڼ شمېر مرزونه راغلي دي چې د 40-50 سلنه پورې کروندې له منځه وړي دي. دا چې علت څه دی ولې کله ناکله د غنمو کروندې له دې ډول مرزونو سره مخامخ کیږي؟ د بوټو د ساتنې مرستیال مدیر نظر ګل وایي په مځکو کې په دوامداره توګه یو ډول دانې یا تخمونه کرل د اصلاح سو تخمونو پر ځای د بازاري تخمونو اخیستل او ځینې نورې علتونه دي.
یو خو تناوب زراعتي یا نوبتي کښت مرته هغه په دې خاطر چې پنګسي امراض چې دي هغه خپل د اسرا دوره په خاوره کې تیروي. بزګر خپل د مقاوم تخمونه یعنی نه کوي. یعنی دغه مربوطه شرکتو ته مراجعه نه کوي د امراضو او آفاتو مقابل کې دوی مقاومت ولري هغه تخمونه نه کوي. نو دوی خپل تخمونه دي یعنی دوه کاله درې کاله دوی استعمال کړي یو کال دوه کاله ښه نتیجه ورکوي. بیا وروسته مرضو مقابل کې مقاومت نه لري. نو په دې خاطر باندې دا مرضونه چې دي اوس پر دغه نوم باندې د سیاکاک مرض دی او د سرخی مرض دی او نور پنګسي مرضونه دي چې غنم یې خپل تر حملې لاندې راوستلي.
د کرهنې دراسات مسولین وای سږ کال په هلمند کې د تیر کال په نسبت لږ غنم کرل شوی دی. د کرهنې دراسات د ترویج امیر وای سږ کال 98000 هکتار خو تیر کال تر دې ډیر زیات غنم کرل شوی ول. ولکې په ځینو سیمو کې د دولتي حاکمیت کمزوري او د کروندګرو سره د بدیل په برخه کې د مرستو درېدل د کوکنارو د کښت زیاتېدو لاملونه ګڼل کېږي. محمد الیاسی، د ازادي رادیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فدا محمد له کندهار په خپل سمس کې لیکي لولس مشر اشرف غنی نه مهیله داده چې غیر مسؤل وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته کړي. عبدل احد افغان له هلمند څخه لیکي باید افغان حکومت خپل سرحدونه وساتي. لویا ناامنی افغانستان ته د سرحدونو د نه ساتلو له کبله ورپېښه ده. او مرتضی خان قلمزوی د کندهار لډند ولسوالۍ خلکې زما د ملي یووالي د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دولتي ادارې نور نو د سرپرستۍ نه وباسي او نور په ادارو کې په کارپو او مسلکي کسان په دندو وګماري. سمغه غلا ازادي رادیو اوري. اوس هم وروستۍ موضوع ته پام وکړئ. د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې د ټاکل شوي مهلت پایت نژدې کیږي. په داسې حال کې چې د سبا تر پای باید دواړه خواوې یو مقدماتي توافق ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایرانی ساری فشار راوستي. په خبرو کې ګډون کوونکي ډیپلوماټان توافق ته رسیدل ممکن بولي خو وايي مذاکرات وروستي او سخت پړاو ته رسیدلي دي. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
د فرانسې خبری آژانس رپورت ورکوي چې د برتانیې بهرنی او چارو وزیر فلیپ هامون چې ل خپل نورو سارو وروسته په وی بارانی ورځ کې سویس ته راورسید وویل چې د باور کوي چې یو توافق کېدای شي رامنځته شي. خو باید داسې یو توافق وي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي.
We're here because we believe a deal can be done. It's in everybody's interest for the deal.
موږ ځکه دلته یو چې توافق کې د اشاره منسته شي. د توافق تر سره کېدل د ټولو په ګټه دي. خو باید داسې یو توافق وي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي. په دې کې د سازش امکان نشته. نو کچیرې موږ په څو راتلونکو ساعتونو کې دلته توافق ته رسیدل غواړو نو ایران ښایي دغه سرو کرښو ته په پاملرنه یوه عمیقه ساه واخلي او ځینې سختې پریکړې وکړي. د ایران او د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو مخکنۍ غونډه په تیرې نومبر میاشت کې شوې وه. د ټاکل شوي مهالویش سره سم باید دوی د سبا شپې په راتلو سره داسې یو مقدماتي توافق چې د نهایي توافق لپاره چوکاټ کېږي سره لاسلیک کړي. دغه توافق باید د ایران اټومي پروګرام محدود په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري او هغه 12 کلن کړکیچ پای ته ورسوي چې کېدای شو خطرناک ابعاد اختیار کړي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل لیو نیم کال مذاکرات وروسته دوی اوس پایلو بکیدی خو وروستی 100 متر فاصله لټولو سخت ده. په اټومي مذاکراتو کې د ایران یو لوی چارواکی عباس عراقچی هم وویل چې خبرې وروستي خو ډېر ستونزمن پړاو کې دي. د فرانسې خبری آژانس رپورت ورکوي چې دغه مقدماتي توافق که چیرې وشي نو درې میاشتې وروسته به نهایي شي، خو مخالفین وایي دغه توافق نشي کولی ایران د اټومي وسلې له جوړولو منع کړي. په امریکا کې د جمهور رئیس باراک اوباما جمهوری پلوی مخالفین او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د توافق مخالف دي. د اسرائیلو صدر اعظم خپل پرونیو څرګندونه کې دغه توافق خطرناک وباله. د امریکا د استازو د جرګې جمهوری پلوی مشر جان بوینر وویل زه په دې نه پوهیږم چې ولې موږ له داسې یوې ډلې خلکو سره توافق کوو چې د ما په نظر هغوی په خپلې خبرې نه درېږي. د فرانسې د خبری آژانس رپورت وایي سره له دې چې اسرائیلو نه دی ویلي چې خپل اټومي وسله لري او کنه، خو ګمان کیږي چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې یوازینی اټومي ځواک دی.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مازدیګر 4:30 د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یوه بله برخه و هم درس د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پېښو په اړه زیاته اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي پېښو د مخنیوي په کار کې پاتې راغلي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو عمومي رئیس جنرال ظاهر ظاهر وایي د فرخوندې په قتل کې د نیول شوو تورنو کسانو د خوشي کولو په برخه کې به د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. جنرال ظاهر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا پېښه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. د نړۍ د شپږو طاقتونو او د ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې شامل لویدیز ډیپلومات وایي دا نه ده څرګنده چې د مارچ 1 ټاکل شوې نیټې مخکې به د تهران د اټومي پروګرام معاملې لپاره چوکاټ برابر شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي اوسنی جمهور رئیس اسلام کریموف د بیا انتخابېدو په انتخاباتو کې مخکې ده او د رایو په سلو کې نوي ګټلې دي. تهران وایي د امریکا یوې بی پلوټ الوتکې تېره اونۍ په عراق کې دوه ایرانی سلاحکاران وژلي، خو متحده ایالات وایي دوی په عملیاتو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي. پاکستان نن له یمن څخه خپل په سلګونو اتباعو ډیپلوماتان ایستلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسېد. د عراق امنیتي ځواکونو د امریکا او متحدینو په ملاتړ نن سهار د تکرت په مرکزي برخه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته دوام ورکړ. او د چک جمهوریت جمهور رئیس میلوش زیمان خپل هغه پلان تایید کړ چې غواړي مسکو ته ولاړ شي او په دوهم نړیوال جنگ کې د جرمني نازیانو پر ضد د بری اویایي مکلیزې جشن کې برخه واخلي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې ټاکل شوې وه سبا د قرغیزستان د فوټبال ملي ټیم سره لوبه وکړي، د هوا د خرابوالي له امله په بشکیک هوایي میدان کې بند پاتې دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو غړي لالي د بشکیک هوایي میدان څخه ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل چې افغان لوبغاړو دا مسابقه د قرغیزستان په اوش ښار کې ترسره کوله. د ښاغلي لالي په خبره په هوایي میدان کې ځنډیدل به پر افغان لوبغاړو بد اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنې په نامه له کابل څخه تر پروان پورې د بایسکل ځغلونې مسابقه وشي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدقي د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسابقه د حمل میاشتې په 16 نیټه ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې مسابقه کې د هیواد 16 بایسکل ځغلونکي ګډون کوي. او د سوګوهنې فدراسیون مسؤلین وایي د غوره سوګوهنکو د ټاکلو لپاره په کابل کې مسابقې ترسره کیږي. د سوګوهنې فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل چې د مسابقې د حمل په 16 نیټه د کابل په غازی سټیډیوم کې کیږي. د نوموړي په وینا په دې مسابقو کې د هیواد 40 سوګوهنکي ګډون کوي.
یک قریه و هزار صدا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو کولای شئ خپل صوتي پیغامونه د 0 شمیرې لاره موږ سره شریک کړئ. دا شمیره د خبرونې پای کې بیا هم تکراریږي. درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې اسلام وروسته لدی چې د ګلالۍ په کوژ د خبر شو کور او کلی پریښود. اوس راځئ واورو چې په ډرامه کې نورې څلوړې او ژورې راځي.
اسلام زوی به می پکوم کوڅو کاروندو گزی.
بس کا شفیقی نورا مجړه دا ځان دی په څه حال رسولای رنگ ته دی قتل کیږي نه
څوکم نوری درمی و راخیسته
شفیقی که په جړه څلا سره تلای ما و نوری به تر سبا در سره جړلی وای.
در لګته کاشکی می ستا خبره منلی وای، کاشکی می د خپل زوی خبره منلی وای، اما ګلالۍ می ورته غوښتی وای.
شفیقی حسینه دی ویلی چې پښیمانی ګټه نه لري.
هو اوس خو می دا پښیمانی اسلام زوی بیرته کاله ته نه راولي.
نا امیده کیږم شفیقی، نا امید خو شیطان دی، خدای دې زوی صحیح او سلامت کور ته راوله.
څنګه به راشي؟ هغه چې د ګلالۍ په کوژدي خبر شو کور و کلی را پریښود.
شفیقی که حق نه تیر نه شو، د اسلام او ګلالۍ دواړو سره ظلم وشو. که تاسې هماغه جلۍ چې د زوی د خوښه ورته غوښتي وای، نن به دا ورځ نه ستا په زوی راتله او نه پر ګلالۍ چې په زورۍ د ماما زوی ته ورکړه.
وی
خدای خیر بیخی
چه شوی نوری؟ زما خو هسی در خطلی ونی را ولم.
وی دان درور دی ولی من دی را وحی؟
نه پویگم.
های لی چه خبره ده؟
لالا سر من سری بیا چنگو کم
خدایا
بابو من جرن از خال کن مکه ترازه پا تیگو وحالا
بیا با پیسو بسی را غلی وو.
او بابو موال چه راشه زود جردی وگای ده.
وی نو پور خلق پدیم دول غواری خلک صبر ندر تا وکی.
اگه هم نده ملامت دیر وقشو چه پورا وریو که صبره لی دا منگای دکو زو. نویه خیر ده، خدای میرا بانه ده.
شفیقی لگ ده چه کور رو تا خوشی کو، سبا او بیگا دروازه تکهی او دوارو پلارم تش لاس بیکار ناز ده.
هو جمیل ویل تاسی سخ کل زمکم نده کرلی.
زر لخته زمک کرلم خو پیسه غواری کنه.
نوری پور باداشی غم بیلان شی خدای ریز مال آلا ساتا چه نمیده زوی پجوان خبره یم نیپ.
شفیقی مجاره خدای میرا بانه دی زوی بدی پیدا شی.
خدای دادا تو چه وایی؟ چه در تو ویل؟ ریختیه در تو ویلی؟
حضرت بدمشه جمیله اون دروغ جان خود خدای دخمان دای او دو دا اغوی سر اندیوالیم نلرم.
تو صبر زده بیل کیدم زده سخه پکرم پورا خبره راتو که تراغی با پتیمو بشی.
ملنگ راتو ویل حضرت بدمشه.
ای خدای دادا نو ملنگ ده دلاور خان ده کور لمنزه چه خبر ده؟ دلاور خان خو ما ته وی چې زوی چیرته لیګلای.
نه جمیله زړه دې بدمشه، ملنګ ویل چې د دلاور خان او نعیم سره په اسلام پسې یو خوا او بلې خوا ګرځېدو، هلته د نعیم له خولې په پوره کیسې خبر شوی و.
دې دلاور خان کم وخت هیچ او نه اورېده، اوس دې نو ټولوي.
وایم نور خو څه کوې، ما د پاخه عالم خبرې پې واورولې، لای د غوږو خیرم پې لرې نه شوې.
داسې پلارونه خو د اولادونو نه هم لاره ورکوي.
خو اسلام نه یاره لاره خطا کړه زړه دې بدمشه.
هو قسم ته هم کور کلی ورنه پات شو او هم هغه څه له لاسه ووته چې ده غوښته.
هغه خو لا څه کوې بلا واوره.
یاره خدای دادا دا ځل خو یوه ښه خبره راته وکړه، ځکه په اسلام بیچاره مې سخت زړه خفه شو.
خو بدې بیا ته زره بېلوه، زه به یوازې خبره درته وکړم.
ښه وایه چې ما نه ټول کار پاتې شو. ما ویل زه زر دا ترکاریانې اوبه کم.
حضرت د بدمشه د ولی جان رور نثار احمد نن بیا خلکو لږ ریوانه نیولی و.
څه وایې یاره، دا نثار احمد په کومه لویه لانجه وانه وړي؟ په میاشت کې درې ځلې پوره وړي دروازه ورته راټکوي.
جمیله د ولی جان څه درک نشته زړه د بدمشه؟
ډېر وخت مخکې مې په ټلیفون خبرې ورسره کړې وې، ویلی اماغه د نجاری کار کوم او پیسې کور ته را لېږم.
زړه د بدمشه د نثار احمد غوندې بیکاره سړي پورونه چیرې د شاګردۍ په پیسو پوره کیږي؟
هو، دا څو میاشتې شوې چې ولی جان د کار لپاره په ښار کې پروت دی چې د ورور پورونه ادا کړي.
کینه وګلالې لورې، یوه مړۍ ډوډۍ خو وخوره، مور د جار شه.
پرېږده چې پرته وي، وښځې نه به یې خوري، ناروغه ده.
و سړیه، خو د همدې نه خوراک نه ناروغه ده، نور پوستکی پرې وچ شو. پاڅه لورې، ته کینه. شاباس مورې، سر مې ډېر خوږېږي. ګلالۍ لورې، ته کینه لږه ډوډۍ وخوره چې د ماخستان دوا دې وخوري.
او ډاکټر وویل چې هغه دوه رقمه ګولۍ په مړه ګېډه خوړل کېږي. اله لور جانې، ډوډۍ دې وخوره.
ښه خوره مې، ته صبر ده، لاسونه مې ومینځم، بېرته راځم. وای سر مې،
وای لورې، ولې
سر مې راباندې څرخي؟ خیر، ښه کېږم. هوا د ګلالۍ پلاره، نه پوهېږم چې دا مو څنګه کار کړی.
څنګه واخېځې
د ګلالۍ پلاره؟ د کومې ورځې نه چې د ګلالۍ کوژده شوې، روغه ورځې نه ده لیدلې.
بې ځایه خبرې مه کوه، دا څه معنا لري؟
تا ته اوس هم دا خبره بې معنا ښکاري؟ هغې د همدې وجې ځان وژه.
نو اوس څه وکړم؟ اوس خو بله برخه وختې دي، د جنۍ کوژده شوې ده.
کاشکې چې نه وه شوې، کاشکې.
د ګلالۍ مورې، یوه خبره مې هر ځل فکر ته راځي.
کومه خبره؟
ته وایې چې ګلالۍ په دې کوژده له اوله نه وه راځي، نو تا ولې غږ نه کوه؟ ته خو یې مورې، هر څه یې تا ته ویل.
وی ما مرد، خدای ورنه واخلي، ما چیرته دومره فکر کړی و؟ ما خو ویل زه جنۍ ده، هسه به وایي چې زه د نرسیم سره کوژده نه کوم.
ښځې سمه په ګناه راسره شریکه یې، ما خو پوښتنه ورنه ونه کړه، او هغې چې خپله تا ته ویل، تا ما ته ونه ویل.
څه درم شو لورې؟
یار وروره، څه ووایم، بله هیڅ لار نه ده را پاتې، مجبور یم چې ځمکه مې خرڅه کړم. کنه
خی بیا کې لږ نور هم گزاره را سره وکړه، دومره پیسې نشته را سره.
شاغا وروره، اوس هم ډېر درته راټیټ شوم، له مجبورۍ ورځې په دې بیا خرڅوم.
ښه نو سمه ده، همدا ته یې خوشحاله، همدا بیا سمه ده.
دومره درته وایم چې پیسې مې زر په کار دي. ښه
بس سمه ده، د ځمکې کاغذونه راته تیار کړه، زه به پیسې درته تیارې کړم.
سند خو اوس نشم درکولی.
څنګه خو نشوم؟ نثار احمده، ځمکه اوس خرڅوي، پیسې هم زر غواړي، او د ځمکې د خرڅلاو سند نشي راکولی.
نه 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 نه، سند درکولی سم، خو بس چې ولی جان ورور مې راشي هغه وخت.
هغه خو اوس په ښار کې دی.
او ځکه خو وایم چې سند به څه موده وروسته درکړم، یوازې زما په ګوته لګولو خو نه کیږي.
یار زه خو فکر نه کوم چې دا وړې شړی شي.
یعنی ته په ما باور نه لرې؟ قسم دی که پوره وړو نه وای په عذاب کړی، که مې یوه وچه پوله هم خرڅه کړې وای، وایم سند در کوم.
نثار احمد وروره، پوهېږم، خو زه به هم لږ فکر پرې وکړم، بیا به درته وایم چې ځمکه در نه اخلم او که نه.
ګوره له لورینې درته وایم، د دې ځمکې په اخیستو کې د تاوان نشته. درنو اوریدونکو، که تاسو ځمکه اخلی او یا یې خرڅوئ، نو څه فکر کوئ چې د کومو ټکیو او قوانینو په پام کې نیول ضروری دي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای شئ خپل لیکلي پیغامونه په وړیا توګه د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خصو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
تنه می نړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ
په دې هله چیرو غو جوړ وسی فایل کوو د نن ورځې په خبرونه.
د انجلۍ په واده کې د شاندار مراسمو ننیول او پادی مراسمو د انجلۍ ودول څومره د دې د خفقان باعث ګرځي. که د انجلۍ واده له دود او دستور سره سم ونه شي، د هغې په نوي ژوند به څومره بد اغیزه وکړي او کورنیو ته څومره لازمه ده چې د لور او زوی واده په یو ډول ولمانځي تر څو انجلۍ خپل ځان کم او حقیر ونه ګڼي. په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق نه د خځو پاړه د غونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ملي وحدت د حکومت په لومړی شپږو میاشتو کې د خځو د رواني امنیت او مسؤلیت په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه کمیسون د خځو او ماشومانو د برخې مسؤل سوریا سوبرنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خځو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خځو د حقوقو فعالان وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر دې دمه د خځو د ژوندانه په وضعیت کې چندان بدلون نه دی راغلی، بلکې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرخوندی د قتل د حقیقت موندنې کمیسون وایي هغه معلومات چې کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا راټول شوي ښیي چې فرخوندی قرآن شریف نه دی سوځولی او یا یې هم دې ته ورته کوم کار نه دی کړی. د دې کمیسون غړو ویلي د فرخوندی د قتل محرکه کړی د شادو شمشیره زیارت متولیان او ملنګان دي چې درې تنه یې نیول شوي دي. 28 کلنه فرخونده شاوخوا یولس ورځې مخکې شادو شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه او روستې مليتا اورچو.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ژوند له مهمو پړاوونو نه دی چې په نتیجه کې یو کورنۍ شکل نیسي، خو که د کورنۍ تهداب له پیل نه سم کې خودل شي او د دواړو خواو غوښتنو ته پام وشي، نو بېله شکه چې وروسته پړاوونه به هم په مینه او محبت ترسره شي. زموږ په ټولنه کې یو له ناوړه دودونو نه دا هم دی چې د نجلۍ په واده کې نسبت د هلک واده ته سم تیاری نه نیسي. په اکثره کورنیو کې د نجلۍ واده پیکه او بېمزې وي. د کورنۍ غړي نوې او پاکې جامې نه اغوندي، خوښي نه کوي او ان کله کله خپل ډیر نږدې خپلوان هم نه خبروي. د کابل اوسیدونکي دیوا د خپل ترور د لور کیسه کوي چې کورنۍ ورته په واده کې سم ترتیبات نه ونیولې او څنګه چې د ورور واده و د دې نه و.
زمونگا دی اما اخپل لوری چه کلا ورکړه نو زویم نامزاتو نو کلا چه دوغی خپلوان راتل دی جلی دو کورانینا هغوی تبا یعنی دست تکریان یا دست شیان را خیستل چه آغا بیخی زارو یا وقتی نیو نو آغا شیان چه یعنی اوغی ورطا را ورل یا خب اول آغا ویلی چه دیالک کورانی تویسو زکا چه دی مونگا نوم اغوی تا جیکسی دیل اوالای دیلور وادو دست دیر خلق خبر نکرل بل دا چه بیخی نو واده دستی وادو بیخی گادوادی وا تو لار خواتا دی چه قصا کنو دی ملمانو قادر نو بیخی نو کلا چه بیا دی زوی واده شو تو دری را دم مخکې خوشحالیانه وي کړي او په شان شوکت سره ده وکړه یعنې اوسه پورې م وایم ورته چې کله وردي وه دما دې واده یعنې سم ونه کړه ما سره د هېڅ معامله یعنې سمه مخکې بونه تله تا ویل چې زه لور مې ده کله به چې مېلمانه بم یا به دوی ورکره مېلمه کېدل یا به هغوی تلی به خپله ورته ویلې چې مورې دوی مېلمه کړه خو نه به یې مېلمه کول دومره ویلې زه خیر ده څه کوو ګیله نه کوي خو مګم زه وایم چې حتمان ګیله کوي ولې نه کوي ځکه چې د زوی لپاره هغه خلک را غواړي هر وخت به میله جوړوله د لور لپاره یې نه ولې نه کوي
په ډیری کورنیو کې د ولور په نوم د هلک له کورنۍ نه پیسې اخیستل کیږي خو د انجلۍ پلار یې په خپل جیب کې اچوي او انجلۍ ته هیڅ هم نه ورکوي ګلالۍ د همداسې یوې انجلۍ کیسه کوي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې خو دې چې له خپلې کورنۍ کومه غوښتنه لرله هغه یې ورته نه و پوره کړې
جلی دا خسرګنې پیسې ورکړې وې ته چې کورنۍ ته خو جلی کورنۍ ورته اس شین ته د جلی خوته ورته نیو کړې د جلی چې ما ته باید خایسته داسې یو کلی وخت چې زه مافل کې یعنی واغ نوم چې ښه کار شم د جلی کورنۍ ورته چې نه مونږ درته نه خنو چې دا جلی بیچاره ډیره مایوسه شوی وه او زه کې داسې غوته نیول و چې دا چې دوی د ما داسې به احترامي کوي حتما نو زه باید بل دې چې د ما به احترامي کوي زه هم بل دې به احترامي کوم بخصوص دا چې د جلی کورنۍ ډېر کوښښ کړی چې خپل لور په خوشحالۍ سره خپل کور نه
یو سپینسر مور چې کلونه په خوای واده کړی خو لا هم ګیلمنه ښکاری وایي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې خدای په یو جوړه کالیو کې واده کړی ده
او سپین ګیری له ورکړې وم او هغې کښې واده شوم او بن مې هم وکاله کې او جوړه جام هم دغسې وه چې لاوله کښې واده شول یو قناوي زمیرات پخواني پروخي مې سان پورتګو او یوه لونګۍ وه ورېښمنو لونګۍ وه یوه هغې کښې واده شو بیا سبا له بل جوړ نه وو چې ما اغوستې وې فکر دې شو پلار مې هېڅ هم راله نه دي ساس کوي هېڅ هغه سوری مسکڼه هغه پورې مې خټېر ته چې هغې هم لرن دې کړه دغسې یو ښکلې یم د کور هغه کښې چې خوړلي وو خوړلي وو څلوېښت زره روپۍ په حساب کښې هغې جېب کښې ورکړه دغه خبره نور نه څم نشته زمونږ هېڅ هم نه وو مونږ سپېره وطنو
د وردګو اوسیدونکي برېښنا په وینا په کورنیو کې لنجونو سره دوه ګونی چلند کیږي او اکثره نجونې چې ودیږي د پلار له کوره خوشحاله نه ځي
چې وجلۍ چې کله نامزد کېږي او ورپسې ودیږي خو د پلار د کوره ورسره دوه ګونی چلند کېږي یوه کورنۍ د خپل لور او زوی په پرتله مثلا دوه ګونی چلند کوي یعنی هغه څه چې مثلا زوی ته ډېر تا په تلاش کوي چې څنګه دې ته مثلا یو کور ورته برابر کړي یو ښه مثلا هغه اړیکې ورسره برابرې کړي د هغې د خسرخېلو سره د جلۍ د هغه سره دومره دقیق نه اوسېږي خسرګنۍ مثلا کله چې جلۍ را ځي دې سره دومره ښه چلند په دې کې وي چې څه شی را وړي دي مثلا خسرخېل راغلل جلۍ ته مثلا دته هغه کې وي چې والا زموږ نوي خېښانو څه را وړل پسې کله چې مثلا جلۍ ودي په بېلابېلو مسایلو کښې ورسره ښه چلند نه کېږي مثلا تر ډېره زمونږ خویندې چې ودېږي هغه ته خپل پلار د کوره خفه ځي د خپل بخت کور ته مثلا زه داسې یو مثال تاسو ته ویلی شم چې یوه خور واده شوې وه د خسر په کور کښې مثلا دېته د پلار د طرفه مثلا جزیه نه وه اخېستل شوې د توشکې کمپلې دا شیان یې نه درلودل کله چې د خسر کور ته تللې وه دې دومره څه شی نه درلودل چې یوه ورځ کوم مېلمه ورغلی وه چې هغې باندې واچوي خوا کښې ورته کمپلې نه ورکولی چې د تا د پلار د کور نه څه شی را وړي دي زه تا ته دا کړم مېلمه خو زما نه دی د تا مېلمه دی داسې ستونزې مشکلات سخته زیاتې زموږ تاسو په ټولنه کښې
د صحت رواني روغتون ډاکټر ایمل ساپی په وینا انجونې ډېرې عاطفي وي کله چې له تفاوت او توپیر سره مخ کېږي نو عقده ورسره پیدا کېږي
انجونې هم انسان دی هغې هم عین فزیکي او ساختماني او رواني جوړښت لري او زیاتره انجونې د عاطفې له برخې نه ډېرې زیاتې برخمنې دي چې د الله پاک دوی ته ورکړې ده په دوی کښې د عواطفو برخه ډېره زیاته برجسته ده او کله چې دوی د روحي رواني ټینشن سره مخامخ کېږي زیاتره په عاطفي رواني ناروغیو باندې اخته کېږي دلته یو تفاوت یا توپیر چې کله رامنځته کېږي د یو نوې پیغلې سره هغه په زړه کې عقده ساتي په نتیجه کې د خپل فامیل په مقابل کې د خپلې کورنۍ په مقابل کې د یو قسم دې ته یو متضاد فکر او ایډیا پیدا کېږي او دغې او همدارنګه د ده په ځان باندې باورمنتیا دا هم خرابېدو طرف ته ځي او دی د یو روحي رواني سټرس په شکل ده ته په ټول عمر کې پاتې کېږي
ښاغلی ساپی زیاتوي زموږ په ټولنه کې د نجلۍ واده په عادي مراسمو لمانځي او غوښتنو ته یې سم ځواب نه ورکول کېږي
انسان ژوند کې دغه یو خوښي ډېره زیاته مهمه ده چې دغه واده کول دي او هغې دپاره ډېره زیاته ارزوګان شته دی. اما متاسفانه زموږ وروسته پاتې ټولنه کې د زوی غوښتنو ته زیات ارزښت ورکول کېږي نسبت د نجلۍ غوښتنې ته چې هغې فقط په ډېر په یو عادي مراسمو د پلار د کور نه رخصتېږي او هغلته د هغې بعضې غوښتنو ته مثلا مثبت جواب نه ورکول کېږي او حتی قناعت هم نه ورکول کېږي. اقتصادي لحاظ په کورنۍ کې مشکلات موجود وي او د لور غوښتنې زیاتې. مور او پلار ته دا لازمه ده چې په ډېر صمیمي فضا کې لور ته قناعت اقتصادی حالت روحی
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. زموږ په ټولنه کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د زوی او لور ترمنځ فرق نه کوي او دواړو ته په یوه سترګه ګوري. څنګه چې خپل زوی ته واده نیسي، هماغسې لور ته هم مراسم جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي بی بی حاجی په وینا، لکه څنګه چې د زوی واده و په هماغه شکل د لور واده هم نیولی و او هر څه یې ورته اخیستی و.
زما د لور واده و او مونږ دغه رقم باندې کار ورسره وکړ چې لکه چې د زوی مو داسېم د لور کارم وکړ. ښه ګاڼه مرته واخیسته، ښه لباسونه مرته واخیسته، بستاري او شیان ټول مکمل مرته پوره کړه. په هوټل کې مرته واده وکړ او ښه خوشحاله م بوتلوم لګله. او مونږ داسې فکر ونه کړ چې دا همګوني لور ده. مونږ د زوی په رقم باندې دې هر څه پوره کړه او خپل حقوق هم د دې سرته ورسوله. چې مثال دغه لور او زوی مور او پلار ته یو شان دي او مونږ یې فرق نه کړو. مونږ باید چې دغه د لور او د زوی کوم فرق پکې چاتی شای منگا زوی تکلو یو سو کالا مخیم زوی تا دا واده کرو پا هم دا غرا کم بانیم کرو او چی لور تا مکم پا هم دا غرا کم بانیم لور تا دا واده وکو چاتی شای دا دی پزلکی و پخپلم بیولی دا پخپل یا خیستی دی.
د کونړ اوسیدونکو رویا هم وایي، لکه څنګه چې د ورور واده ته تیارې نیولای وو، همداسې د خور واده ته هم نیولای او خوشحالي هم کوي.
زما د خور واده ته یعنې څه رقم ترتیبات هم ته ورور ته نیولی په هماغه شان په هماغه رقم باندې. مونږ خپله خور ته نیسو، یعنې د مخ خور داسې فکر ونه کړي چې زما ورور له ما نه پورته ده. یعنې جولای هم روزګان لري. هم کوشش کوو چې له ورور نه مې ډېر د خور مراسم ته توجه باید خوشحاله ولېږو. یعنې خور مې داسې فکر ونه کړي چې مونږ مې خور ته ارزښت نه ورکوو. شخصا زه 45 جوړه کالي مې جوړ کړي او یو جوړ ګنډ افغاني دي چې هغه بیا د شوخینې په شپه همداسې نور خورګانو مې مامدګي نیولې او ګډاګانې هر شي کوو. موږ ته د خور واده یعنې د ورور واده غوندې ده.
د کابل اوسیدونکی اظهار وایي، د ته د خور او ورور واده هیڅ فرق نه کوي، خو د خلکو د خبرو له ویرې د خور په واده کې خوشحالي نشي کولای.
موږ چې کوم ترتیبات زوی د پاره نیسو، کټ مټې د لور لپاره هم نیسو. هلکان ډېر خوشحالي نه کوي، لکه سیل نه کوي، لکه د الک په واده کې سي ګډ سي سیل ونیسي. هغه کې خو بیا کو انجونی سي دي خاله لورګانې ماما لورګانې ککل دوی سره ټولېږي. دوی بیا دریا هم وهي، تر څنګه ټایپ وي چلن کړی وي. دوی بیا خپله خوشحالي کوي، هغو د نه څوک ممانیت کوي، نه څوک مخه نیسي او نه کومه بله خبره ده. زه خوښي کوم، زړه مې غواړي خوښي وکم، خو چون چې د خلکو خبرو ته کله کله خلکو خبرې زورور کېږي، نو نوسه کولای سي هغه خوشحالي خپل سرګند کو. کنه مونږ ښه خبر دی انسان لپاره در چې خوري په حیا او عزت کې د بل چا کورنۍ تلاش.
د دینی عالم احسان الحق حنفي په وینا، کورنۍ لکه څنګه چې د هلک واده ته خوشحاليږي، همداسې باید د نجلۍ واده ته هم خوشاله شي.
زه په دې فکر باندې یم چې څنګه د هلک په واده باندې مونږ خوشحاليږو، باید د نجلۍ په واده باندې هم خوشاله شو. ځکه چې د یو چا خور د یو چا لور په حیا په عزت او په عفت کې پورته کیږي، دا د خوشحالۍ زیاده. دا چې مونږ واده په دې عنوان باندې تجلو یا داسې مراسم پکې نیسو چې خامخا د هلک په واده کې موسیقي غږیږي او د نجلۍ په واده کې نه غږیږي او څوک دیرا نه وهي یا پاکې جامې نه غوندي، هغه خوشحالی چې یو څوک د هلک په واده کې یا د نجلۍ په واده باندې کوي، دا قانوني حق ده. نجلۍ واده کیږي او د هغې کورنۍ پاکې جامې نه غوندي، ښایسته لباس نه غوندي، دا د هغوی اشتبا ده. باید دوی په دې باندې وویاړي، دوی په دې باندې خوشحاله شي چې د دوی د لور یا د دوی د خور ته یو ښه ژوند په برخه شو، د ژوند یو نوی قدم یې پورته کړ. خوشحالي په کار ده، د شکر ځای ده، او هر مسلمان باید په دې باندې وویاړي، په دې باندې خوشحاله شي.
موږ ټولو ته پکار ده چې انساني مقام ته د جنسیت په سترګه ونه ګورو، بلکې هغه څه وکړو چې د انسان د خوښۍ سبب وګرځي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.